یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشي په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې دي. خبری خبرونه ته مو زه فريده سيال د قدر جلالو په تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کوم. خبرونه به په خبرونه پیل کړو. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا په افغانستان کې د سختې وچکالۍ اټکل کړی دی. اوچا په خپل کلني راپور کې چې تازه خبر کړی دی اقلیمي وړاندوینو ته په پام خبره کړې ده. د دغه راپور پر بنسټ له دې عمله به خدمتونه کم او خلک به له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ شي. د افغان نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا میری د افغان نجونو او ښځو زړورتیا وستایله. هغې تېره شپه په ټویټر لیکلي د ښځو د بشري حقونو د مدافعینو په نړیوالو تر افغان ښځو او نجونو نور الهام بخونکي نمونې نشي موندل کېدی. د هغې په خبره افغاني ښځو او نجونو د تعلیم، کار او خپلو کورنیو ته د ازادیو لپاره مبارزه کوي. د میرمن مری په خبره افغاني میرمنې او نجونې واقعي اتلانې دي چې له ګواښونو، تاوتریخوالي او زندانی کېدو سره سره د مبارزې لپاره ولاریږي. پرون د نومبر 9 د ښځو د بشري حقونو د مدافعو نړیواله ورځ وه. د ملګرو ملتونو ښځو برخې په یوه اعلامیه کې د افغان او ایراني میرمنو زړورتیا ستایلې ده. په کوټه کې یو ځان وژونکي 14 درې تنه وژلي او 23 نورې ټپیان کړي دي. د ازادي راډیو د مشال څانګې د راپور له مخې دا 14 نن سهار د پولیسو په یو موټر وشوه. د پولیسو یو چارواکي خبر اعلان ته وویل چې په مړو کسانو کې یو پولیس او یو ښځه هم شامل دي. د امنیتي چارواکو په وینا دا ځان وژونکي حمله وه چې نږدې 25 کیلوګرامه چاودېدونکي مواد پکې کارول شوي وو. د دې برید مسؤلیت د پاکستاني طالبانو تحریک یا ټي ټي پي منلی دی. نوموړي ډله د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د پاکستان له حکومت سره د افغانو طالبانو په منځګړیتوب پلاستیک شوی اوربند پای ته ورسوه او خپل جنګلیو ته امر وکړ چې د ټول هیواد په کچه حملې وکړي. روسیې له متحده ایالاتونو سره د اټومي وسلو د کنټرول په اړه مذاکرات د هغه څه په خاطر وځنډول چې د مقابل لوري په چلن کې جدي اختلاف او د اوکراین د جګړې پر سر کړکېچ بلل شوی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر مرستیال پرون ادعا وکړه چې امریکا غواړي یوازې د نوي سټارټ په نوم د تړون په رڼا کې د اټومي وسلو پر تفتیش تمرکز وکړي او د مسکو هغه غوښتنه یې د په وینا له پامه غورځولې ده چې غواړي د همدې موافقې په اساس د وسلو د شمیرنې د اړوند مشخصو مسایلو په اړه بحث وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې ورځوال مسکو پریکړه کړې ده چې په قاهره کې د خبري په یو اړخیز ډول وزنډوي او د هغوی لپاره به نوې نیټه وټاکي. او د ناتو غړو ژمنه کړې ده چې د اوکراین د انرژي د هغو تاسیساتو په بیا رغونه کې مرسته وکړي چې د روسیې په حملو کې سخت زیانمن شوي. اوکراین له خپلو لویدیځو متحده ایالاتو غوښتي چې د برېښنا د لیک د ځانګړو تجهیزاتو د چمتو کولو په برخه کې مرسته ورسره وکړي څو د خپل برېښنا سیستم بیا ورغوي. د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د رومانیا په پلازمېنه بخارست کې په خپل غونډه کې وویل چې د اوکراین د انرژي د تاسیساتو د ترمیم په هدف د اړتیا وړ تجهیزاتو په ګډون له هیواد سره په خپلو مرستو کې زیاتوالی راولي. د دې غونډې په اعلامیه کې پرون پر اوکراین د روسیې د دوامدار حملو غندنه هم شوې ده او ویل شوې ده چې د حملو میلیونونو اوکراینیانو ته له اساسي بشري خدماتو څخه بې برخې کړي دي. روسیې له اکتوبر میاشتې راهیسې د اوکراین د انرژي پر تاسیساتو حملې پیل کړي دي. کیف او متحدینو یې ویلي چې د دې حملو هدف ملکي وګړو ته په عمدي ډول زیان اړول دي. تاسو د ازادۍ رادیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د وچکالۍ او اقلیمي بدلون اټکل کړی دی. دا چې وچکالۍ او اقلیمي بدلون به څومره د خلکو ژوند اغیزمن کړي وړاندې خبرونه کې راپور کې درته وایي. یونیسف وایي افغانستان کې په زرګونه ماشومان د تلف کېدو له خطر سره مخامخ دي.
زمانه چې مان ټول عمر خرڅوم یو څو روپۍ چې سیزن ډوډۍ رانی سم کوټه
ماشومان. وګورئ په خبرونه کې هغه ماشومان سره خبرې کړې دي چې اوس مهال په سړکونو کوڅو کې کار کوي او له لوګي سره مخامخ دي. د پاکستان په کوټه کې 14 شوې ده. د بریدونه ورسره له هغه بیا پیل شوې دي چې پاکستان حکومت او تحریک طالبان ترمنځ اوربان پای ته رسیدلې. په دې اړه به وروسته نور جزئیات هم درکړو. ملتیا مبارک.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي. په کویټه کې یو ځان وژن کې 14 درې تنه وژل او درويشتنه نورې ټپین کړې دي. د ازادي رادیو د مشال څنګه د راپور لمخې دا 14 نن سهار د پولیسو پر یو موټر شوې ده. د پولیسو یو چارواکي خبر اعلان تول چې په مړو شو کسانو کې یو پولیس او یو ښځه هم شامل ده. همداشي بعد مشال رادیو خبريال مصر په استډیو کې احمد شاه اعظمي دی چې د دې په خنور جزئیات پر اکړي. اعظمي صاحب ستړي مشي، په خیر راغلي. دغه پیښه چوس رامست شوې ده، نن دغه پیښه شوې ده، تاسو د دغه پیښه هدف څه بولئ؟
مننه کورمودان. دا پیښه نن سهار د کوټي پر ایرپورټ روډ باندې د کوټي هوایي ډګر ته ډېر نږدې شوې ده. پر دې لار باندې ډېر بیروبار په دې خاطر هم وي چې دا غلار مستقیم بیا چمن ته پسیږي او پرشن ته ځي، او سره هغه کسان چې هغه هوایي ډګر ته ځي پروازونه لري پر دې لار ځي. دا 14 بلکې ځانمرګي برید دی. پولیس هم خپل وسومنل چې دا یو ځانمرګي برید و، په دې کې لشل څخه تر 15 کیلوګرامه پر بارود کارول شوی دی، او سره تحریک طالبان پاکستان ډله چې هغه په پاکستان کې لا قانونه ګرځول شوی دی، هغه هم د دې مسولیت و مانوي ویل چې دوی دا ځانمرګي برید د بلوچستان پر پولیسو باندې کړی. د پولیسو دغه موټر روان و، هلته د پولیو یا ګزار د مخنیوي کمپاین روان دی، د هغوی د امنیت ساتلو لپاره روان و چې 14 نور باندې وسوه. تر دې دمه پورې لږ تر لږ دوه کسان وژل شوي دي او تر شل زیات ژوبل دي. خو د کوټي د پولیسو مرستیال مشر غلام اصفر مهیسر رسنیو ته ویلي چې شاوخوا کېدای شي درې کسان وسوجل شوي، یو بل هم ساور کړی دی یو بل کس، او شاوخوا د ژوبل شمیر اوش تر رسیدي.
از دې سره قدم راته وای چې ټي ټي پی با بیرته اوربند غړ کېک دي.
دا څه ښکاری نه چې ټي ټي پی وای ځل بیا اوربند غړ کړی، ځکه چې د تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان د حکومتي جرګې ترمنځ مذاکرات د روان کال په نیمایي کې پیل شوی و. په مې میاشت کې د دوی ترمنځ د یوې میاشت لپاره اوربند وسو، او دا اوربند بیا تر نامعلومه مودې پورې وغځول شو. خو په دا وروستیو څو اونیو کې په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان پر ځینو غړو باندې حکومتي او امنیتي ځواکونو عملیات د دوی پر ضد وکړل او ځینې ووژل. په داسې حال کې چې تحریک طالبان پاکستان هم په دا وروستیو کې هلته یو شمیر بریدونه کړي دي او امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبل اړولې ده. نو دوی د نومبر پر 28 باندې اعلامیه خپره کړل تحریک طالبان پاکستان چې له دې وروسته به له پاکستان سره د دوی اوربند نه وي، او خپل جنگیالیو ته دا امر وکړ چې په پاکستان کې خپل بریدونو ته دوام ورکړي او زور ورکړي.
ډیر مننه کوم ودان د مشال رادیو خبريال احمد شاه اعظمي و چې د کوټې د 14 پړې وروستي جزئیات راکول. په همدې موضوع به تم شو د په هند کې افغان مشت سیاسي چارو کارپو نصر احمد شیرزای هم همدا شیبر سره د ټلیفون په لیکه ده. شیرزای صاحب ستړي مشه، بخیر اغلی. تاسو به هم خبر اوریدلی وی چې په د پاکستان په کوټې کې 14 رمسته شوې ده، د بریټ مسولیت هم تحریک طالبان پاکستان منلې دي. تاسو څه فکر کوئ چې د خبرېدونې چې به ته پیل شوې دي هدف یې څه ده؟
سلامونه ونې کړي تاسو ته او تاسو درنه همکارانه او خبرېدونکو ته. زه فکر کوم چې دا ټول د ایسای او د پاکستان فوج یو لوبه ده. تاسو په یادو ساتئ چې پاکستان کوم درې چې جوړې یا تاریخ طالبان جوړ کړی دا دوی سره خپل اړیکې لري، دا د دې په قبضه کې وو. بیا هم د دې په منځ کې ځینې د طالبان د تاریخ طالبان یا ټي ټي پی ځینې غلې د دوی د اختیار نه ووتله. اوس دوی همداسې د دوی دزګیری زندانۍ یا وژنې سربېره په دې یو بله مهمه خبره دا چې نن سهار په کویټه کې داسې 14 وشو او بلوچانو. تاسو په یاد وساتئ چې ډېر وختونه پاکستان فوج او پاکستان میډیا د هلته د بلوچستان تحریک آزادي او غورځنګ ده، د هغوی که کوم تحرکات چې کوي یا کوم 14 چې هغوی یا فعالیتونه چې هغوی کوي پاکستان فوج او میډیا هغه هیڅکله نه یادوي، او هغه اچوي د تحریک طالبان یا ټي ټي پي په غلا اچوي. او ټي ټي پي هم خو ما ووایه چې خپله عیسای او فوج سره اړیکه لري، خامخا د دې خبره چې هغوی دومره قوي نه ده، د بلوچستان تحریک آزادي غورځنګ قوي نه ده، د هغوی کارونه دوی په غلا اخلي در سوچ داسې وخې دنیا ته چې د طالب د بلوچستان تحریک آزادي هغه فعال نه ده.
شیرزه صاحب
زه یقین لرم زه یقین لرم دا چودنه دا دیر فعالیتونه د بلوچستان د تاریخ ازادي د غورزنګ لخوا کیږي او مسله چول کیږي د تی تی پی پاغار
شیرزه سب قدم راته وای چې دغه چودنه نن سار رامسته شو او پرون هنر بانی د دولت په چارو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر افغانستان ته تللی و دا سی ویل کیده شو دغه د سفر یو مخدد چې وکول شي د تحریک طالبان پاکستان او پاکستان حکومت ترمنځ اوربند تبیر تلار هواره کړي څه فکر کوي دغه سفر اړیکا د طالبانو اغیز په تحریک طالبان پاکستان باندې څومره ډیر د موضوع یو بل سره ارتباط لري نه لري
بالکل دا خو ارتباط لري ما مخکې وایي چې دا ټول لوبه د ایسای او د پاکستان د فوج له خوا ده که د افغانستان طالبان ده که د تی تی پی دا ټول واقع د ایسای په لاس کې ده بیا هم د تی تی پی په منځ کې ځینې پښتنو مشران یا ځینې د د تی تی پی مشران یا د هغوی غیرې د پاکستان د ایسای د واک نه وتلی ده هغوی خپله څه چې ورته ویلي وو یا د هغې عقانیت پیدلې ده د دوی په خلاف څه کارونه کوي څه ډېر کسان یې اوس په کابل کې په افغانستان کې په ننګرهار کې لغمان کې کونړ کې دوی په ناست ده ته دوی ته طالبان هغوی ته پناه ورکړې ده د حنا رباني یو د سفر یو مخې همدا و چې کوم کسان چې د هغوی خلاف ده دوی سره پخلا شي یا دوی پاکستان ته حواله کړي یو مخه دا خو اصلي خبره دا ده چې اوس افغانان هم پوهېږي پاکستانیان هم ټول پوهېږي چې دا ټول لوبه د ایسای له خوا ده اختیار یې د ایسای په لاس ده هماغه ایسای دوی تمویلوي پیسې ورکوي وسلې ورکوي دوی استعمالوي
قدم راته په لنډو کې وایي په بخښنې سره قدم راته په لنډو کې وایي چې د اوس مهال د تحریک طالبانو پاکستان او خپل د افغان طالبانو روابط څنګه ارزوي
روابط ما وایي چې اختیار د دوالو دلې اختیار په دی ایسای په لاس کې ده او دوی منس کې روابط ډیر عالی ده دوی ته چپنه ورکړي ده په کابل کې نازې په لوی لوی خارونه ده افغانستان دننه ناز ده په دې چې شل کال د افغانستان طالبان هغه پناه ورکړي او هغه سره خاري میمونه وزي وکړه دوی وساتله اوس فرض دوی دوالو ملګری د دوه سکه ورونه دی اوس دوی هم هغه سره عزت کوي او میمونه وزي کوي او ساتي او رباني ان رباني هم راغلی او پام دی چې دوی اصل لري
شیرزه صاحب که چیرته دواړه افغاني طالبان او پاکستاني طالبان ایس ای سره ښې اړیکې لري نږدې اړیکې لري نو ولې ټي ټي پي د اسلام آباد د حکومت پر ضد باندې وسله پورته کړې ده او داسې چاودنې کوي
مطلب دا چې د ټي ټي پی ولې منځ ته راغی د پاکستان فوج ایسای غوښتل چې د کوم غیر علاقه چې د پښتنو په سیمه ده او پښتنو سیمه ده دوی په واک نو اصلي مخایده و چې دغه علاقه دغه سیمه چې پښتنو سره او پاکستان فوج هلته نفوذ نه درلوده هغه منځ کې دوی نفوذ پیدا کړي یو سازش و یو لوبه و چې دغه ټي ټي پی ایجاد شو د ټي ټي پی په خلاف د مقابله په نوم هغه سیمه چې ایسای او د فوج په واک نه والته دوی قوتونه ورګله اوس قطعات جوړ کړی ده هغه سیمه دوی په لاس کې راغی اوس کنټرول لري په هغه سیمه تی تی پی دلې جوړول یوازنې مخمده و چې کوم غیر علاقه چې هغه وایي غیر علاقه یا دیوران کرخه سره نږدې دغه سیمه د ایسای او د فوج لاس ته راشي او راغی بیا منځ کې ځینې مشران مخالفت کوي هغه به وژني ترورم کوي د منځم زی سوس راغره طالبان افغانستان ته ناشته دوی ختمول د پاره د تی تی پی پیدا شوی دغه جنگونم چې کی ټول یو سازش دی او برنامه د دی ایسای له خو
ډیره زیاته مننه کور مودان په هند کې افغان مش د سیاسي چار کارپو نصر احمد اشیرزای و شوی د پاکستان د چاودنې په اړه موږ سره خبرې کولې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
د ملګرو ملتونو سازمان د بشری مرستو د همغږي دفتر اوچا په افغانستان کې د سختې وچکالۍ اټکل کړی دی اوچا په خپل کلنی راپور کې چې تازه خبر شوې اقلیمي وړاندوینه ته په پام د خبره کړې ده دغه راپور پر بنسټ له دې عمله به خدمتونه کم او خلک په لږ سخت اقتصادي ستونزو سره مخ شي د طالبان حکومت له تروسه د دغه راپور او د دوی د اقداماتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې نه دي ځواب کړي تفصیل به په دې راپور کې وره
د ملګرو ملتونو سازمان د بشری مرستو د همغږۍ دفتر اوچا په کلنی راپور کې د افغانستان د سخت راتلونکي په اړه وړاندوینه شوې. د اوچا کلنی راپور چې تازه خپور شوی پکې راغلي اقلیمي وړاندوینه دا ښیي چې راتلونکي کال کې به وچکالي وي. په دې راپور کې راغلي دي چې خلک به په ښارونو کې له پورونو او مالي ستونزو سره مخ شي او خدمتونو ته به هم لاسرسی کم شي چې ورسره به خلک د څښاک اوبو ته هم لاسرسی ونه لري. اوچا دغه شان ویلي دي چې د اوکراین جګړه او د پاکستان سیلابونه هم د بیو په لوړوالي کې رول لري. د ملګرو ملتونو سازمان د بشری مرستو د همغږۍ دفتر په خپل کلنی راپور کې دغه شان ویلي چې دوی به اقلیم ته په کتو د مرستو د همغږۍ هڅې وکړي چې په کومو سیمو کې چې د خدمتونو کمی وي هلته به کار وکړي. دغې ادارې له مرسته کوونکو هیوادونو غوښتنه کړې چې د بشری مرستو په برخه کې باید انعطاف وښیي او ژر تر ژره د مرستې زیاتې کړي. اوچا دغه راز ویلي باید ډاډ ورکړل شي چې ښځې هم د مرستو په رسولو کې ونډه واخلي او هم دوی ته مرستې ورسیږي ځکه ښځې د افغانستان 50% جوړوي. اوچا دا هم ویلي په واقعیت کې میلیونونه هغه کسان چې یو ځلې مرستې ترلاسه کړي نورو مرستو ته اړتیا لري. د دې ادارې په کلنی راپور کې راغلي دي چې د سږني کال په تیرو 9 میاشتو کې په افغانستان کې په ټوله کې 24.3 میلیونه خلکو ته مرستې رسولي دي. اوچا ویلي له 1.1 میلیونه خلکو سره د خوراکي موادو، له 9.8 میلیونه خلکو سره د اوبو او حفظ الصحې په برخو او له 15.2 میلیونه خلکو سره د غذایي تقوی په برخو کې مرستې شوې. د اوچا د راپور پر بنسټ د اړو خلکو د اړتیاو د برابرولو لپاره نورې بسپنې او بیړنیو مرستو ته اړتیا لیدل کېږي. د ادارې په دې وروستیو کې ویلي وو چې په افغانستان کې په تیرو 3 کلونو کې د بېوزله خلکو شمېر 90% زیات شوی. له دې وړاندې هم بېلابېلو نړیوالو بنسټونو په افغانستان د بشری وضعیت ته خرابېدو خبرداری ورکړی وو. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل راهیسې بیکاري او بېوزلي زیاته شوې او خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. هڅه مو وکړه چې د اوچا د کلنی راپور او د طالبانو د حکومت د اقداماتو په اړه د دوی نظر هم واخلو، خو ویاندویانو یې د دغه راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. تر دې مخکې بیا دوی په افغانستان کې د بېوزلۍ زیاتېدل منلي وو، خو ویلي وو حالت تر دې حده هم خراب نه دی څومره یې چې نړیوال بنسټونه یادوي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
سو په سویل کې یو روزګان ته ورشو. یونیسف وایي په هلمند کې افغان ماشومان له ناوړه وضعیت سره مخامخ دي. د ادارې چارواکي وایي چې دوی غواړي په دې ولایت کې د ماشومان د ملاتړ په پروګرام کې زیاتوالی راولي. په سیمه کې طالبان چارواکي هم د یونیسف له ادارې غوښتنه کوي چې خپل پروګرامونه پراخ کړي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
د هلمند مرکز لشکرګاه شهر یو څنډه ده چې لسګونه ماشومان لیدل کېږي په درنو کارونو بوخت دي او یا هم د پلاستیکي خلطو او نورو خزلو په ټولولو بوخت دي. دوی چې زیات شمېر یې په تیرو 40 کلنې جګړې کې خپل د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي، اوس د خپلې کورنۍ سرپرستي ورده غاړې ده، نو اړ دي چې هر ورځ درانه کارونه وکړي. د دې لړلې په درنو کارونو بوخت دریو ماشومانو سیمه الله، نصیب الله او وحید الله ازادي راډیو ته داسې وویل.
دا
په هلمند کې د زرګونه ماشومانو د جملې څخه د دریو دردونکو داستان دی. خو راپورونه ښیي چې ګڼ شمېر نور لا هم تر دې تریخ او دردونکو داستان لري. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف استاذ ویل دي چې دغه تل د ماشومانو وضعیت ورستربلې د خرابېدو په حال کې دي. په دغه ولایت کې د یونیسف ولایتي مسول محمد زکریا اینوا د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت دغه خبرې کړې دي. د ژمنه کړې ده چې د ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په کمولو کې به پروګرامونه پر لار اچوي. نوموړي وایي د ماشومانو د روغتیا، زده کړو او له شاکه کارونو د ژغورنې په برخه کې به د طالبانو سره ډیر ژر په همغږۍ ګډ پروګرامونه پیل کړي او تطبیق به یې کړي.
یونیسف متعهد دی چې تر څو د اسلامي امارت ولایتي مسؤلینو، ټولنې او د پروژو د ډونرانو سره ګډ کار وکړي ترڅو د ماشومانو لپاره مناسب چاپیریال او لازم خدمات چې ماشومان اړتیا ورته لري ورسوي.
بلخوا دغلته ځایي واکمن یعنی طالبان هم د یونیسف ادارې ته خواست کوي چې دغلته دې لا نور هم پروګرامونه او پروژې ورته پلي کړي. د دغه ولایت د کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوی رحیم الله مخلص د یونیسف ته دغه پروګرامونو څخه هرکلی وکړ.
په دې حق کې خودی خدمت روان کړی دا موږ نور هم د دوی څخه دا خواهش لرو چې دوی د خپل کار ته سم پوره متوجه ووسی او د خپل خدمت سم مخ ته ووسی.
هلمند د افغانستان په جنوب کې پروت یو له هغه ولایتونو څخه دی چې تیرې شل کلنې جګړې دغلته د ماشومانو پر روان او د هغوی پر حقوقو هم ښکاره اغیزې کړي دي چې له زده کړو بې برخې کړي وه، له روغتیایي خدماتو بې برخې وه او دغه راز له فقر او غربت سره هم مخ وه.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو چې احمد تکل به وړاندې کړي.
د امریکا چاپ ټایم مجله د پاکستان د نوی لوی درستیز د ټاکنې او د پاکستانی طالبانو د ډلې لخوا د حملو د دوام په اړه یو تحلیل خپور کړی. په روانه اونۍ کې جنرال عاصم منیر د پاکستان د پوځ د نوی لوی درستیز په توګه وټاکل شو. ټایم د جنرال منیر له ټاکنې سره تقریبا هممهاله د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي د هغه تازه بیان یادونه کوي چې خپلو جنګیالیو ته د حملو د دوام امر کړی. خبرونه لیکي تیر کال په اگست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو لوتلو سره پاکستانی طالبان چې مشران او وسلوالې د ټایم په لیکنه په افغانستان کې پټ دي نور هم زړور شول. ټایم د روان کال په مې میاشت کې په کابل کې د پاکستان د حکومت او ټي ټي پي ترمنځ د افغان طالبانو په منځګړتوب د اوربند د موافقې یادونه کوي او لیکي چې دا اوربند د دوشنبه په ورځ پای ته ورسید او ټي ټي پي د نویو حملو ژمنه وکړه. خبرونه لیکي چې د اعلان په پاکستان کې د هغه تاوتریخوالي په اړه اندېښنې زیاتې کړي دي چې په ترڅ کې مخکې له دې هم لسګونه خونړۍ حملې شوي او د ډیری د حملو پړه ټي ټي پي منلې ده. لانګوار ژورنال خبرونه هم په خپل وروستۍ غنه کې د پاکستانی طالبانو د تحریک بیان ته کتنه کړې او لیکي په مې میاشت کې شپږ میاشتې وروسته لدې چې افغان طالبان د ټي ټي پي په مرسته واکته ورسېدل د پاکستان حکومت له دې ډلې سره پر یو موقت اوربند موافقه وکړه. خبرونه زیاتوي چې دا اوربند د ځواکمنې حقاني شبکې په منځګړتوب لاسلیک شو. لانګوار ژورنال لیکي چې ټي ټي پي افغان طالبان او د پاکستان دولت د نوک او وری اړیکې سره لري او دا په ډاګه کوي چې په پاکستان او افغانستان کې د جهادي تفکر د جرړو ایستل یو ناممکن کار دی. خبرونه زیاتوي د پاکستان دولت د افغان طالبانو د هغې مبارزې ملاتړ وکړ چې په نتیجه کې امریکا او د هغې متحدان له افغانستان ووتل او طالبانو اسلامي امارت رامنځته کړ. د لانګوار ژورنال مطلب زیاتوي چې اوس افغان طالبان د پاکستاني طالبانو ملاتړ کوي او هغوی د دوی. خبرونه د مطلب په پای کې لیکي چې د افغان طالبانو په تنځایونه په هغو سیمو کې و چې پاکستانی طالبانو نفوذ پکې درلود او پاکستانی طالبانو په بدل کې افغان طالبانو ته د ناتو او افغان پوځ پر ضد د حملو لپاره جنګیالي ورکول. لانګوار ژورنال یادونه کوي چې د پاکستانی طالبانو امیر مفتي نورولی مسعود او د دې ډلې پخوانی مشر د افغان طالبانو لوی مشر ته بیعت کړی و. افغان طالبانو په تیر میاشت کې په کابل کې د پاکستان له حکومت سره د ټي ټي پي د منځګړتوب هڅه هغه محل تاییدولې، خو د طالبانو د حکومت ویاندویان له دې ډلې سره د خپلو اړیکو او د دواړو خواوو د اوربند له موافقې وروسته د رامنځته شویو لانجو په تړاو تر ډیره له څه ویلو ډډه کوي.
اوس په خوست ته ورشو. په خوست کې یو شمېر ښوونکي غوښتنه کوي چې د دوی لپاره د ځمکو د ویش ځنډیدلی بهیر بیرته پیل شي. دوی زیاتوي چې دا یوه نیمه لسیزه یې د سرپنا په خاطر د ځمکو ویش ته انتظار کړی او په ډېر لږ معاش په دنده بوخت و. په تېر جمهوري نظام کې پخواني ولسمشر ټولو ښوونکو ته د یوې یوې نمرې ځمکې د ورکولو فرمان ورکړی و او د ځینو ولایتونو ښوونکو ته ځمکې هم ویشل شوې، خو د طالبانو د حکومت د بیا ځلې واکمنېدو وروسته یاد بهیر درېدلی دی. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په خوست کې هغه شمیر ښوونکي چې په تېره یوه نیمه لسیزه کې د کورونو د جوړولو لپاره د ځمکو مستحق پیژندل شوي له چارواکو غواړي چې دوی لپاره د نمرو د ویش ځنډیدلی بهیر بیا پیل کړي. دوی وایي لیوې خواهی ماشونه لږ دي او بل لوري ته دا 15 کاله د وخت د چارواکو لخوا د ژمنې عملي کولو ته په تمه دي چې ښوونکو ته به نن او سبا کې ځمکې ویشل کېږي. د ښوونکو یو استازي هنریار ازادۍ راډیو ته وویل
ښوونکي ته مخکې د نمرو لړۍ شروع شوې. ښوونکي هغه کشر دی چې یوه نیمه لسیزه دوی د نمرو په تمه نمرو ته انتظار دي، سرپناه دپاره څه نه لري. نو موږ د معرف وزارت څخه دا هیله او تقاضا لرو چې دوی ته د سرپناه نمرې زر تر زره شروع کړي.
د خوست د ښوونکو اتحادیې مرستیال طاهر خان وایي یوه نیمه لسیزه یې په همدې هیله وخت تیر کړی چې یو وخت به په دې دنده کې د یو کور او سرپناه څښتن شي، ځکه دوی خو ډېر لږ معاش لري او په هغې د سرپناه بندوبست نه کېږي.
غوښتنه مو د پوهنه وزارت څخه دا ده چې ښوونکو ته باید د نمرو په برخه کې هغه ترجیح وکړي، ځکه چې یوه نیمه لسیزه دوی په همدې تمه امید باندې دنده ترسره کوي. چون ښوونکي هغه طبقه ده چې دوی د ستونزو سره لاس او ګریوان دي، باید دوی سره د سرپناه برخه کې کومک وشي.
د خوست نوې مرکزي لیسې ښوونکی زاهد الله ذهین وایي
اختره مدادو چې باید د ښوونکو سره مرسته وشي، کومک وسه وشي، خصوصا د سرپناه په برخه کې چې دوی ډېر په ناچیزو امکاناتو همدارنګا په نورو مشکلاتو باندې وخت تیروي او خپله د ښوونکي مقدسه دنده اجرا کوي سرته رسوي.
د موساخېلو د ولسوالۍ د ښوونکو استازی احسان الله جانداد هم د چارواکو او اړوند وزارت غواړي چې د ښوونکو د سرپناه موضوع هېره نه کړي.
د موساخېلو ولسوالۍ د ښوونکو په نمایندګۍ موږ د غوښتنه ده د معرف وزارت څخه ښوونکو ته د سرپناه برخه کې کومک کې مرسته همکاري وکړي، په دې باندې عملي اقدام وکړي. چون یوه نیمه لسیزه د ښوونکي د دې په امید باندې دنده ترسره کوي او په ناچیزو امکاناتو باندې، چون ماشونه ډېر کم دي.
بل لوري ته د خوست ځایي چارواکي وایي د ښوونکو د نمرو بیا ویش د وزارت مقام لارښوونې او یوې اساسي تصفیه ته اړتیا لري چې لږ وخت به ونیسي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
د معلمینو د نمرو په مورد د خوست د پوهنې ریاست د مقام هدایاتو ته منتظر دي، تر څو چې مقام هدایات کړي نه وي او دا خبره تصفیه شوې نه وي تر هغې پورې د نمرو ویش داسې زر نه شي کېدلی، البته انتظار به غواړي.
یاد دی وي د تیر جمهوریت پر مهال د تڼۍ ولسوالۍ په سیګۍ، د اسماعیل خېل او مندوزۍ ولسوالۍ د سماوات باغ او د خوست خر اړوند متون مینې په سیمو کې د یو شمېر سابقه لرونکو ښوونکو لپاره خارګوټي ویشل شوي دي. په خوست کې یو شمېر نور ښوونکو لپاره هم د خارګوټو سیمې په نښه شوي خو نمرې ورته نه دي ویشل شوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاک نشته کیږي، ماشونه نه دی اخیسته، مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او چیرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اوس و مرشو ساسو پیغامونه ته
ساسو له پیغامونو
السلام علیکم زه د نیمرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنوز کلن ګلدین تای سره تماس کیمه د زړلکم د ازادۍ رادیو کارکون د سلامونه وایم. سلام مو دا درخواست د افغانستان حکومت ته چې ورو زمنګ په افغانستان کې د کمی افغانۍ چې زړې شوې دي دا زمنګ نه صرفان ناخلي، دا زمنګ نه دکانداران ناخلي، دا زمنګ نه تاجران ناخلي، و دا روپۍ ستاسو زړې شوې دي او دا افغاني خندني را پسې کوي تا ورته او جاده خطا کو یا نه ته خطا کو دا کو دا کدا کا دا زړې افغاني چې موږ په سوداګرۍ نه راکې درفاسم دا دي چې دا افغاني موږ په نوې بری بدلې شي او یا دا یو مغم وکړي دې لپاره یو تصمیم ونیسي چې دغه مشکلات نه خلک راوځي، خلک مزري کړي یا چا تنخواه اخیستي هغه زړې افغانۍ چې څوک نه اخلي. یو سلام ګلدین سکروال.
السلام علیکم ازادي رادیو ټول کارکونکو ته محترم، دغه تشپنامه طالبان تقاوت ته حرام وي، دا سمد نه پیږدي، تقاوت خو حرام نه دی، دا خو د معاش نه ګرځي. والسلام.
السلام علیکم. زه د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ د کلي چنو نه په اړیکه کې یم. زه له چارواکو نه غواړم چې د مهاجرینو ریاست موږ سره د نغده پیسو یو څه اندازه کومک کوو او وعده یې کړې وه. د موسساتو او چارواکو ټولو نه دا هیله کوو چې اولې وعدې مه کوئ، خو بیا به وعدې کوئ چې کار پاسدګي وکړي. موږ ډېر سخت مجبور او ډېر سخت په غریب حال کې یو. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
دا خبرونه دوی منی مایته را ورسیدو. په دې برخه کې در ته د زهرو کاروان پر